Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځم به ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دوهمه ده چې د لوی اختر له لومړۍ ورځ سره برابر ده. لوی اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځ په سوله امن او خوشحالۍ کې تیر کړي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. روشان هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو یو مشر هغه راپور نه رد کړ چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستي چې له دې هیواده ووزي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډیره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کیدای شي د هیواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وه 119 شمېرې ته د زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډیره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې دي. امنیتي دزګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه به راروان ژمی د څه باندې 90,000 بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسېدلي. 15,000 نور بالاپوشونه په پام کې و چې د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بیلابیلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسیې ځانګړې کوي. د روان میلادي کال په نږدې 1000 بورسیو کې 15 د دکتورا دي چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي دي. 211 بورسیې د ماستري دي او نورې د لسانس لپاره دي. د دکتورا د پاتې 50 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دي ویلي چې محصلا نور ته انتخاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک چې په بروسل کې د اروپایي مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي چې په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان ډېر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله یې هجرت ته مخه کړې ده چې دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحقه نه پېژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تیره ورځ د متحدو ایالتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینه ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. 80 کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستایې او وویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative.
دا د ډاډ ویل ده چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره له ابتکاره ډک وړاندیز کړی دی. بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نه شي کېدی چې راتلونکي نسل ته پرېښودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ور په یاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جومات د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جومات د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم ترورستان د کرکې د خپرېدو له لارې د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جومات به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د چچنیا مشر رمضان قادرف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت 10,000 تنه لمونځ کولی شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 1500 تر 1.5 میلیونه پورې مسلمانان پکې وي. په موسکو کې ویل کېږي چې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 100,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانی دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنې کې چې تېره ورځ یې خپره کړه وویل، په تیرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمیر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیه کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانی دي، یو هم ترکمنستان دی. څېړونکي وایي چې د ښځینه زندانیانو شمیره په نړۍ کې تر دې لوړه ده، ځکه چې ځینې هیوادونه کره شمیره نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده.
په مو کې د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته، کابل د تودوخې لوړ درجه 9.2، چټه 14، اسمان شین. هرات هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.2، چټه 12 اټکل شوی. کندهار د تودوخې لوړ درجه 3.3، چټه 14، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.3، چټه 6 اټکل شوی. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 2.3، چټه 9، اسمان شین خودل شوی. او په پای کې بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19، چټه 3 خودل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته دی چې له دې هېواد ووځي.
یک وقت است که من برای تان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس بولی.
کسانی را در اختیار خود داشته باشند که آله دستشان باشد، هر چیزی که حکم میکنند همین حکمشان بتانه بجا شود.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین پورې ته نږدې د روسیې لخوا د یوې پوځي اډې له جوړېدو مو خبرو او د ژوند رنګونو کې به د میدان وردګو ولایت د جلریز دی وو اوسیدونکو خبرې واورئ چې وایي له سیمې ولې خلک بهرنیو په تېره بیا د خلیج هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي.
دلته خو اول غریبي نشته بې کوي هم هغوی تقاضا ډېره ده چې ډېرې پیسې لاسته راوړي.
په پاکستان کې د یو خبر شوی راپور لمخې ویل کېږي چې د افغان طالبانو یو شمیر مشران له دغه هیواد تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل لور ته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریز نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په بیایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نتایج شوي راپور نه خپره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابل د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبور شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس په د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الله قلومي تیر ورځ تور پوری کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړی دي او دوی ته په خپل خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیر اونۍ ویلی وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوی دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لار غوړه کړي او کدا لار نه انتخابوي او جګړه غوړي نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحده ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
د افغان طالبانو ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هوار شوی نه دي. د طالبانو یو مسؤل مولا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوه په منځ کې خپل مشر وټاکي. د بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي دا هیواد له دې لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور الله قلومي دا څرګندونې پرون په کابل کې په جګړو او حملو کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. قلومي دغه راز وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو رامنځته کېدو سره سم د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چاته ورکړي چې د لاس آلای وي. نورالحق علومی وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بیګنا کسانو وژل او زورول هم شامل دي. ښاغلی علومی د چهارشنبه په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنۍ سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن در رهبرانو ترمنز د واکويش هم زموږ د گاونډي هوا د چارواکو لخوا کیږي تر څو څوک په واکي وساتي او څوک له واکه لري کړی. دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس علي وي او د هر حکومت ملکی دوی ته غاړه کیږي
به تر بجا شوه.
د پداسې حال کې د چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنز ځینی اختلافات را منځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قمندان ملا منصور د عبدالله له خوا وو چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ، خو د عبدالله هم ورسره مخالف دی. منصور د عبدالله څخه مو دا وړاندې د طالبانو نوی مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیات کړ چې د آی اس آی د لاسوهنې له امله دای او ملګری زابل ولایت راغلی دی. د کورنۍ چارو وزیر وای د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حمله په افغانستان کې شوی رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوی دی.
دشمنان مردم افغانستان که امروز ریشه‌هایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد.
در افغانستان مخالفین چې ریخه رهبری تمویل او زال له هیواد بهر دی تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خو ژوند له خطر سره مخ کړي.
جانای شیرینشان را به خطر مواجه بسازند.
له دې وړاندې نور افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پوري کړي. خو پاکستان بیا ویلی چې له تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپل هم د تروریزم قربانی دي. که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ یې ټینګار کړی دی.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. افغان ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان د دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتی ځواکونه به راروان ژمی د څه باندې نوي زره بالا پوښونو لکه مخ سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویومې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د یو جمعه د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1 لک ډېرې ښځې او نجونې زندانی دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به غوږ شو.
بچه بازی چې په افغانستان کې په وروستیو کې بحثونه پارولي د ګڼ شمېر غربي مطبوعاتو پام وراړولی او تبصرې ورباندې شوي دي. امریکایي ټایم مجلې لیکلي بچه بازی د افغانستان په ځینې سیمو کې د ساتیري و معمولي طریقه ده. مجله د ناټو په حواله وایي چې امریکایي ځواکونو ته نو ویل شوي چې په افغانستان کې د خپلو متحدانو په لیکو کې د هلکانو د جنسي ځورونی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په خبر پاڼه کې د سیشن به پرزویل چې په افغانستان کې څو دورې خدمت کړی او ډاډ لري چې د امریکا پوځ داسې کومه پالیسی نه درلوده. ټایمز مجلې د جنرال کیمبل په حواله لیکلي د افغانستان حکومت د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د یو شمېر کسانو لخوا پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو رپورټونه څیړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پورس په خبر پاڼه کې وویل چې ټولو افغان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د په وینا د داسې غیر انساني او غیر اسلامي کار مخنیوي وکړي. په افغانستان کې د بچو بازی مسله اول بار نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور کړه او ویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې شمېر کسان په دې اړه لاس لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي ځواکونو قصدن د دې ستونزې د لنظر غورځولو پالیسی غوره کړې وه. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د نورو خلکو ازیت او پر هغو جنسي تیری پرته له دې چې عاملینو ته یې پام وشي د منلو وړ نه دی او هغه کسان چې په دې کې لاس لري باید مجازات سي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې په امریکا کې یو شمېر کسانو دعوه کړې چې د بچو بازی په وړاندې د امریکا د پوځ بې تفاوتي د دې سبب سو چې یو افغان هلک درې امریکایي عسکر ووژني. واشنگټن ټایمز د ساروانجان په نوم د یو قومندان یادونه کوي چې وای هلکان ګرځوي. په هغه داوا کې چې په امریکا کې محکمې ته وړاندې شوې ویل شوي چې امریکایي ځواکونو سره لدی چې په مکرر ډول د دغه قومندان له مشکلاتو خبر ترلاسه کاوه هغه یې له ځان سره ساتلی وو. واشنگتن ټایمز لیکي د همدې قومندان یو هلک په ورزشي لوبغالي کې پر درې امریکایي عسکرو ډزې وکړې او یې وژل. رسپانې د دې پېښې دقیق وخت یادځای نه دی ښودلې. واشنگتن ټایمز رسپانې ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر جنگ سالاران، جنگي قومندانان، سیاستمداران او حتی ځینې پولیس په بچه بازۍ اخته دي. د واشنگتن ټایمز په لیکنه په دې اړه د نیویارک ټایمز رپورټ څرګندوي چې حتی که افغان قومندانانو د امریکایي ځواکونو په اډو کې بچه بازی کوله، امریکایي عسکر یې په وړاندې پټه خوله پاته کېدل.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي تر څو افغانان وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتېرې کړي. کابل ته ځو اجمل تورمان راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه. راته ووایه چې په کابل کې د اختر لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ اجمل تورمان له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو د اختر په مناسبت د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غواړي چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو ترڅنګ خلک سولې او ملي یووالي ته هم راوبولي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې اړه د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمیرل کیږي تر څو دینی عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح است که
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې دی چې اړو کورنۍ سره مرستې وشي او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل شي تر څو خلکو ته اما په هوای وشي.
ښاغلی عابد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي، د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. خو سږکال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه وروچې خلک باید د اختر په ورځو کې کوم مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي. او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوهه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثرو اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا غواړي چې اوکراین ته څیرمه یوه لویه پوځي اډه جوړ کړي. د روانې میاشتې په پیل کې هم یو راپور خپور شو چې روسیا غواړي یوه پوځي اډه اوکراین سرحد ته نږدې ودانه کړي چې بیا د ناتو له عکس العمل سره مخامخ شوه. تفصیل احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین له پولې 45 کیلومتره لري د بوکچار په ښار کې نیت لري چې وزړه پوځي ډیپو په ویلو یې اډې بدل کړي. د خبر له مخې په دې اډې کې به په لسکونو ودانې جوړې شي چې تر 5000 ډیرو پوځیانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیر ورځ د اوکراین په اودیسا ښار کې خبری کانفرنس سره خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسیې په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویار لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یوه لوا د بوکچار اډې ته ولېږدوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي. تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي رډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تیرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي تر دې دمه ناټو څه نه دی ویلي.
د ژوند رنګونه.
نوم مې ګل نبی ده، د میدان وردګ ولایت د جلیز ولسوالۍ.
ستاسو په سیمه کې داسې څوک شته چې هغوی خارج ته د مسافرۍ لپاره تللي یا ولته اوسي؟
هو، زموږ په سیمه کې ډېر خلک دي چې اوس هم خارج کې ژوند کوي او د مسافرۍ لپاره تللي دي.
نو ولې هلته تللي دي؟ آیا دلته کوم کاروبار نشته؟ څنګه؟
ځکه دلته خو اول غریبي نشته، بې کوي هم هغوی تقاضا ډېره داسې ډېرې پیسې لاسته راوړي او داسې کال ته نه مسید کېږي چې هغومره پیسې لکه خارج کې لاسته راوړي په افغانستان کې لاسته راوړي.
کوم کسان چې خارج ته لاړ شي مسافرۍ موده یې څومره وخت تېرېږي؟
مسافرۍ موده خو مختلف دي. داسې خلک داسې مسافرۍ یو کال نه کمه یو کال نه او زیاته شپږ اته نه لسو نه هم زیاتېږي کله کله.
کله چې دوی لاړ شي دومره لس کاله یا اووه کاله اته کاله هلته مسافرۍ کوي، نو د دوی د ماشومان
اکثر هغه خلک چې ډېره مسافرۍ کوي هغه د مجارات خلک وي او کله چې واده وي کې هغه دنیا کال مسافرۍ کوي یا دوه کاله مسافرۍ کوي او دلته د ماشومانو لپاره یې پلار یا ورونه وي هغه دې روزنه کوي.
څه فکر کوي چې په خپله باندې پلار نه وي او ماشومان دلته بې سرنوشته پاتې شي، آیا هغه ماشومان به ښه وده وکړي؟
خو اگر که ښه وده به نشي کولی، خو که چېرته دلته پلار واوسیږي هم څه پیسې نه وي، نو د ماشومانو په روزنه کې د هغوی په تعلیم او تربیه کې اقتصاد ډېر مهم رول لري. نو هغوی د دې ستونزې ته په کتو سره مسافرۍ کوي. که چېرته دلته وضع وچلېږي، پیسې ولري، نو هیڅ وخت څوک زړه نه کوي چې مسافر شي.
نو په ماشومانو کې منفي اغیزه کوي که نه؟
ماشومان باندې حتماً منفي اغیزه کوي، ځکه چې د پلار شتون د ماشومانو لپاره لویه سرمایه ده.
داسې څوک تا لیدلی دي چې هغوی پلار یې تللی خارج ته دلته ماشومان بې لارې شوي؟
هو، دلته ډېر کسان چې مثلا پلار مسافرۍ ته تللي وي، خارج ته تللي وي، ماشومان یې مثلا تحصیل نه کړی تا مکتب ته نه ځي مدرسې ته نه ځي نو هغوی خامخا خوبی لري کېږي یا عملي کېږي له مالیانو سره ګرځي پهله ده کېږي چې خپله هم متاد هم عملي.
د و دې ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زما همکار زرغونه منګل سټډیو ته راغلی. زرغونه منګل، لوی اختر مو مبارک شه.
عید شما مبارک نوریاس جان، روزهای خوش داشته باشین. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش.